السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سکور بایم نیکه هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د پرانستو پاړه د دواړو غاړو د استادو جرګې ولسی هوکړه کړي ده د جنوبي وزیرستان او ټانک په یو شمیر سیمو کې نن ګربندیز یا کارفیو لګول شوی و او نن په غزا کې د اسرایلو په هوایي برید کې درې فلسطینی سړي وژل شوی دي د خبرونو تفصیل د تورخم دروازې د پرانستو پاړه د ډیورن کرخې د دواړو غاړو استادو په دوی مجرګه کې ولسی هوکړه کړې او په درې ټکو سلا شوې دي د پاکستاني غاړې د جرګې یو غړی او د خیبر چیمبر اف کامرس استادې حضرت علي شنواری نن د افغانستان خواته د شوې غونډې ورسته مشالېړو تو ویل چې مثبت مذاکرات شوې غزیات کړ چې دواړه غاړې په درې خبرو سره سلا شول او اوس به حکومتونو په خپل کې خبرې کوي د شنواری په وینا د افغانستان جرګه په تورخم کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان جرګه په تورخم کې د پاکستانی چارواکو له یو بل سره د خبرو اترو لپاره تیاروي دویمه خبره دا چې د افغانستان جرګه د طالبانو حکومت قانې کوي چې په لانجمنه سیمه کې په مورچو کار ودروي او دریمه خبره دا چې د پاکستان جرګه د پاکستان له ځای امنیتی ځواکونو ډاډ ترلاسه کوي چې جنگ بنه کوي د پاکستان امنیتی ځواکونو د تورخم دروازه د فروری په 28مه له هغه وروسته وتړله چې وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوسټ جوړولې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې غوی په خپل خاوره کې سنگرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده په دې موده کې د دواړو خواو ترمنځ وخت په وخت شوون خطو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب له هم وخت ده د جنوبي وزیرستان او ټانک په یو شمېر سیمو کې نن ګربندیز یا کرفیو لګول شوی و د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان بیګام شالېډیو تو ویل چې کرفیو به د سهار لښپاګو تر ماخام شپاګو پوري وي نو موري زیاته کړې چې د کرفیو مقصد د امنیتی ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي محمد ناصر خان دا هم ویل چې د کرفیو پر مهال به د زالینا تر وانه پوري لار او بیا د سروکې نه تر جندولې پوري لارې بند وي خو بیا د سیمې اوسیدونکو کی وای چې د کرفیو لوجه له مشکلاتو سره مخ شول او حکومت ته پکار ده چې د امنیت پر ځای کولو لپاره نور اقدامات وکړي په ورسته یو کې په خبر پښتونخوا کې یو واری بیا په امنیتی ځواکونو بریدونه زیات شوې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو سیاستوالانو مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په ناامنۍ اندېښنې سرګندې کړې دي او د امن لپاره یې لټولو پښتنو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده دوی دا سرګندونې پرون د پیښور په باغناران کې د دینی عالم مفتي منیر شاکر د جنازې د مونځ پر مهال کړې دي په دې موقع مولانا خانزیب د وینا پر مهال وویل چې له مذهبي سیاسي او ځایي مشرانو غواړي چې د پښتنو د خوندیتوب لپاره جرګه وکړي
د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غکاو کمزخبي مشران دي کسياسي مشران دي کقامي مشران دي د خدای په خاطر باندې د پښتون قام د فار جرګه شي یووالي ترا شي دا صرف جنازي نه دي چې من جنازي وکاو خارشو عزيزان تګلار په منځمه جوړول غواړي د دې قام د نجات خبره ده
مفتی منیر شاکر د مارچ په 15مه د پیښور په ورمړو کې په یو بمی چاودنه کې د جوبلې دوه ورسته په روختون کې ساور کړه په مفتی منیر شاکر د بریډ زمواري لا چانه ده بنلې بلخو د پاکستان پوځ او حکومت سو واری ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د نوی خونیز کال لر رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غک کړي چې د هیواد د روخانه راتلونکو لپاره د جنکو او خزو په مخ د خونځوي او په هنتونونو دروازې پرانیزي حامد کرزی پرون په خپل ایکس پانل لیکلی چې زده کړې ایوازې یو حق نه بلکې په خبره یې دا د ولس د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ عزت او بقا لپاره یو حیاتی اړتیا ده دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو سورازو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوې خونیز کال پیل شي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته بیا رسیدو وروسته اول لشپګم ټولګي پورته د جنکو خونځي وټړل او بیا یې لسو میاشتو تیرېدو وروسته جنکۍ په هنتونونو ته لتاګ هم راوګرځولې بلخوا د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې په دې اړه په یو لایحه جوړولو کار کوي خو له هغې وروسته یې بیا کوم نوې دریز مخې ته نه دی راغلی او بل خبر دا چې په غزا کې نن د اسرایلو په هوایي برید کې درې فلسطینی سړي وجل شو دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند دوام په اړه نو پیل شو خبرو اترو کې پرمختګ نه لیدل کیږي. رویټرز خبری ایجنسی په غزا کې د روغتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې وجل شوي درې واړه سړي د یوې کورنۍ د یو اسرایلي ډرون د بورج کډوالو کیمپ سره نږدې په میزایل وشتلی دي. بلخوا د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي چې د مصر له سرحد سره نږدې په رفا او د غزې په منځنیو سیمو کې هغه ترهګر په نخښه کړی چې له اسرایلي ځواکونو سره نږدې یې د بم خښولو هڅه کوله. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د کوز جنوبی وزیرستان ځای خلک وای نن د پوزي قافلې تیرې دوه لپاره لګول شوې ګرز بندیز له وجې د مشکلاتو سره مخ شوې دي.
زه سره خلک د ژوند تکلیف تای د رژیم یاشتو مودم د عوام په مایات کې تاسو لګې ته دی.
په تیرو څو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دې تر شا څه ممکنه وجوهات دي؟
د وسایلو لپاره دګری پدیده کې د طاقت لپاره د پدبد مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه پدې جوړي پر اصرار کردار لوبوي.
مولانا فضل الرحمن وای له واړه اختر ورسته د وفاقي حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. د تورخم دروازې تړل کې دوه لوجه سلګون افغان وګړي خپل وطن ته نشستنې دي. دوی له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
موږ سره پیسې هم ختم شوې دي او بله خبره دا ده هوټل هم ګران دي او بل دغه مبارکه میاشت د رمضان نو یو خو مریضي ده یو خو مجبوري ده یو د لاره ده نو مسافرخانه پیدا کیږي.
تمه ده چې د یوکرین د جګړې د ودرولو لپاره د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ روانه ولې ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. یو شمیر نور ریپورټونه هم اوریدلی شي د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل. د کوز جنوبی وزیرستان انتظامی ویلي چې نن به د دغه ځلې په شمول د ټانک پزنو سیمو کې ګاز بندیز وي. دا خبره د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو تکلیم موږ زیاته کړې چې ټاکل شوی ل دې سیمو پوزي قافلې تیر شینو ځکه د امنیت په خاطر د یوې ورځې د ګاز بندیز فیصله شوې ده. خداغه زلو زنی اوسیدونکو بیا مشال لري ته ویلي چې دغه کرفیو لوجه د دوی ژوند د مشکلاتو سره مخ شوې ده. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې د پوځي ګاډیو تاک روتاک په وخت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره ګرز بندیز لګولی شوی دی او په کومې سیمو کښې و دا ګرز بندیز وي په دغه براکښې ډیپټي کمشنر ویایي.
داسې ده چې دوه روټس دي دا یې بند کړي. یو روټ دی د زالۍ نوالا تر دوانا کریډټ کالج پورې چې دا کومه لار ده کوم روډ دی نو دا به بند وي. او بله روټ چې دی نو د سروېکۍ په روډ باندې چې کومه ځي جنډوله او ښکته کوټ ته وځي نو تنهایي نوالا تر دغه روډ به بند وي او د کوډ نه رواله تر وانی پوری دا روډ به کلا وي او د وانی نه تر انګور اډې پورې به هم روډ کلا وي. دا مین روډ به کلا وي. صرف دا دوه روډونه به بند وي.
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې په سیمه کښې ګرز بندیز لګولې په وجه د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کیږي.
نو وینسو چې د نیش په علاقه کښې کرفیو ولګېدله د ګاییز د شپږ بجې نه د ګا د چې بجې پوره نو هغه کښې چې کوم روډینه درې مي لکه زلۍ کډټ کالج چې کوم روډ دی دا ډېر په پاپولیشن کښې دی نو په دا باندې ښه په بندي ولګېدله. نو دغسې کاوسکسې د تنایي د جنډولې او کوټکای په دا ایریا کښې هم کرفیو لګېدلې دو نو دغې سره خلک ډېر زیات تکلیف دی د رژیم میاشتو نو دا د عوام په حمایت کښې نه تو لګېدلې چونکې د دې خپله چې کی میں کنوائے دی غد پورو کی دای سی چدا شاوی دوام د پورا څه سہولت نه ده
دی سویلی وزیرستان ضلع سی دین کی دی حکومتی چرواکیو نا غشتنا وکړه چې په سیمه کې د پوځي گاډیو تاګ رو تاګ د پورا په زوی خلک ګرز بندیز دا نه لګوي او د ضلع امنیتی حالات شکاولې د پورا دا بیړواندی ګامونه پورته کی چې په سیمه کې خلک په ازادي سره خپل ژوند تیرولای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ څوارلس ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
د وجل شوی مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه پرون مازیګر د پیښور په باغ داران کې وشوه چې پکې زرګونو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او د راز قومي مشرانو هم ویناوې وکړې. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ناامنۍ په نوې صفه یې اندېښنې وښودې. دوی د دې مسلې د حل لپاره د پښتنو د یو والی په خبره ټینګار وکړ. مفتی شاکر د مارچ په 15مه پیښور سره نږدې په اورمړو کې په یو بمی چاودنه کې زخمی شوی او چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. دغه د وژنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې هکله نور تفصیل له پیښور زمون خبریال غلام غوث را کوي.
په بمی برید کې د وژل شوی مفتی منیر شاکر جنازه د پیښور په حیات آباد کې په باغی ناران کې د مارچ په 14مه ادا کړې شو چې پکې په زرګونو خلکو مدني او سیاسي فعالانو ګډون وکړو. تیر مازیګر د دغه جنازې د ادا کولو نه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او ځینې نورو سیاسي او مدني فعالانو په باغی ناران کې راغون شوي خلکو ته په خپلو ویناو کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په نامنۍ د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال مولانا خانزیب وویل په کار د ټول سیاسي ګوندونه د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یو موټی شي او د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي.
د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو، که مذهبي مشران دي، که سیاسي مشران دي، که قومي مشران دي، د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام د لپاره جرګه شي، یووالي تراشي. دا صرف جنازي نه دي چې من جنازي وکړو خواره شو، عزیزان تګلاره به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده. افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هیوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. په هغه ریاستونو کې په تاخی نه خلاصېږي، په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا چرم دا غوبل صرف د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی.
د جنازې نه وړاندې د مفتي منیر شاکر د مړي لیدو لپاره راټول شویو کسانو ته په وینا کې مدني فعال او د خیبر سیاسي اتحاد غړي خانولي اپریدي د وسلوالو په فعالیتونو کې د پښتنو دینی عالمانو او سیاسي او قبایلي مشرانو په نخښه کولو نیوکه وکړه او ویل چې کچيري بیا داسې یو پیخه رامنځته شي نو په کار د دوی د دې پیخو د ودرولو لپاره یو فیصله کون احتجاج وکړي.
زره په حقانیا کې د شهدا ویلا درو وحکم، زبه د ګلمن ویلا درو وحکم. حکومت کبه اخیری مړی دی، کبه اخیری شهید دی، کبه څوک اخیری ډیکلیئر کوي، کبه تاسو سلا اخیری دی ډیکلیئر کوي. زه کور کمانډر تم لکه څنګه مو سپسېتا لته نه لو شوې نه تاسو نه لو شوې قسم نه د بغدادي چې دا سم نه ته نه لو دی او قسم دې کې یوګل مینم ګرځم په لامه یقین دی او دا سې به مرام خو لا خبره یې کوي وا
د جنازې ګډونوالو ته د مفتی منیر شاکر زوی عبدالله شاکر هم وینا وکړه او هغه وویل چې د هغه د پلار د مړینې نه پس په کار ده د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره یو فعال کردار ولوبولی شي.
زه صرف دا تپوس کوم دی پښتنو نه چې تاسو به تر اخیره نور څومره لاشونه اوچتوئ؟ د ګیلمن لاش تاسو اخیری نه شو. زما والد صاحب ما در بخلی دی پښتنو،
زما والد صاحب دا اخیری لاش کې خپل لاشونه مار کوي دې ظالمانو حکمرانانو ته.
په عین حال کې تیر ورځ د پیښور سی ٹی ڈی د 15 مارچ په بمی چاودنه کې د مفتی منیر شاکر د وژنې ایف آئی آر هم ثبت کړی. د هغه ایف آئی آر تر مخه په چاودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوي وو او بم د ورمړو د هغه جمعات دروازې ته نږدې ښخ کړی شوی وو چېرته چې به هر ورځ مازیګر مفتی منیر شاکر درس ورکولو.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په تیر وسو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د تراګری په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی. د خیبر پختونخوا د پیښو تازه هغه په پیښور کې پیښور ته نږدې په اورمړو کې د یو مشهور دیني عالم مفتی منیر شاکر وجنه ده. د وسلوالو په ځنو بریدونو کې د پولیسو ترڅنګ امنیتي ځواکونه هم په نخښه شوي دي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان ساتلي. دا چې په پاکستان او په تیر بیا په یادو دوو صوبو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه وجوهات څه دي، د دې پوښتنې د جواب لپاره د شبیر احمد جان د ریپورټ اورو.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان بنو کرک ټانک لکی مروت باجوړ مومند او پیښور کې په پولیسو د پوسټ په هلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. د مارچ په 14 هم پیښور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړي چې پکې یو پولیسوال د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چکم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا کې واره بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي. نو د ترګرې په موضوع سړنې کوونکی او کتاب لیکونکي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وای
تاسو دا د سکل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکه سی واشي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي. نو به مونږ ګورو چې همیشا به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سیواشي. نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست څوک دا د هغه سنفي کړی دا چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کی، بلکې څه کم ځای کاغه بنو دا کا سواد تا کا وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي او خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په د سیمه کې غوښتن دا سدا لکه ریاست چیلنج کوند.
نو مولوی جادوی بل خو یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتی ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي، د هغه رد عمل هم کېدی شي. وايي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترګرې جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبريال او شرونکي شیم شاید وايي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دي او باید دلته کې موجود ریاستي ادارې خپل کردار په موثره توګه ولوبوي.
خبره هډه رخکارا ده دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې زید وسایلو بار دي په دې کې طاقت ته بار دي په دبه د مرغ ریاست چې کوم دي او ریاستي ادارې هغه په دې کې ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکارا توګه خو هغه ترهګرای خلاف مو د ترهګرای ښکارې ما په کاردار چې ریاست خپل کردار چې ګندنه مخامخ کی در بلوچستان چې کوم پی خوشو لاغي نورسته دو د ریاستی دارو او پادار رسنای ریاست پادار خلق چې کوم دې نو ټوډو داوی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 په کار دی. خداغي مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سو کړو کپاغاون مو عمل کړو نن ور 2 ضرورت نو دا ډېر خطرناک.
خود پاکستان پوز ویاند اداره آئی ایس پی آر د دې تر هغه په خپړه دریج لري چې کم کمزې وسلوال بریدونه کوي، دوی پر ضد موثره او جوابي کاروایي کوي او عملیات هم کوي. او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هډ لري چې د هواد څخه تر هغه غواخونه لمه خيوسي. د ځینې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو ور بیا یو بل سول جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې ور بیا د دې خوري انتخاب شوی دی. پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وائی
نن یو زل بیا منتدا ذکری چیر پدی پختون بیلٹ کی عالمی قوتونو سخاص دلچسپی دا دلت یو جنگ بیا شروع دے دا زلی کم حالات منتخکاری نو اغا پتغ بنیاد دے چ دلت کی یو زل بیا داس صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خاورې کم امن دے او د دې خاورې کم سرگرمی دی مختلف قسم اغا متاثر کړی شي دل خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یری پشا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی اغا تر سره کی او مونږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا غي سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپی دی او مونږ ګورو چې دلته په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو ترګرې لړۍ پړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې ترګرې ختمولو پرې به پخلک عدد مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولې او ترګرې ختمولو لپاره به ټول وسایل دوی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې له واړه اختر وروسته د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې او زیاته کړې ده چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یو بل مخالف ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مخ ته وړي د چارو ځنې شنون کې وایي په مرکزي اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې هم ډیر جوړ نه دي خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد په مهمو مسلو یو خوله نه دي تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټي په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی د حکومت مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال خغه وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خراب ده خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري هغه حکومت ته ګډه ویل او اعلان یې وکړو چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے مولانا صاحب
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شی خود دیتا پر نشی کولی چ قبیلی خلق پجرگو کے سوئی حکومتی ملزمین چ د وظیفونه وستر شوی دی خاوی سوئی هغه ته پکارا چ کله د ملک او د ولست پر هم ماسره تماس ونی سی کله د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو پر هم ماسره خبري وکړي خلق در پدر دی په ملک اور لگے دل دی خلق په کورونو لارو قصو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دی د خاوی پړه هم کله سوچو کی کنه
کچھ میں غیر محفوظ ہیں اپنے حجر میں غیر محفوظ ہیں ان کا بھی ذرا کوئی سوچے نا
اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو چې پدې کې هیڅ شک نشته چې حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کې نه صرف د اباسین نه د پنجاب د ځمکې د اوبخر د پره په نهرونو وستلو اختلاف دی بلکې پیپل پارٹی دا ګیله هم کوي چې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې غړو ته فنډونه نه ورکول کیږي او انتظامی چرواکي د دوی په خوخه نه ټاکل کیږي بلخوا مسلم لیگ په سند کې چرته چې د پیپل پارٹی حکومت ته دغه شان ګیله لري
چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم اعلان کرے چھ دختر رستہ باغ خپل غرزنگ دوبارہ شروع او دغه رنگ ک مولانا فضل الرحمن سره یوزے شو نو الریڈی د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی او دغه رنگ پاکستان پیپلز پارٹی دغه ترمنځ خو د وړاندې سه اختلافات شته نه کیدی چې څه تغیر راشي خدا وخت رټول یو غټه فائدہ دا وخت چې کما حکومت تر لاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په سنس قسم سمورد کې نه ده ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډیر په ګران باندې په ټریک لګیدل دی دا آی ایم ایف هغه چې کما د فرضي هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لږ غونته کې معیشت ټیکاو شوی دی زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کما دی نه هغه د حکومت او دغه د اتحادی پیپلز پارٹی په حق کې دی
په پېښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال لډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي، دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په شپږشتم آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی، یو مطالبه چې هغه د مخ ترازی خدا دا چې د کال 2023 چې کوم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا ده چې په دغه داندلی کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتا چې دا وخت په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دوه سیاسي جماعتونه دي چې دا سره سټریټ پاور دی، په هغه کې یو تحریک انصاف دی او یو مولانا فضل الرحمن. لکه دا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی، نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډېر لوی مشکل وي.
دا یادونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پس د تحریک چلولو اعلان کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
سلګونه هغه افغان وګړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې خپل وطن ته نشي ستنېدي، د پېښور په ارزان بیا مسافرخانو کې دی را دي. له دوی څخه ځنو یې پرون مشال ریډیو ته وویل د خرچې پیسې یې په ختمېدو دي او د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د تورخم دروازه ورته خلاص کړي. دغه دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې په صفر نقطه د نوو پوسټو تاسیساتو په سر د پورته شوې لانجې له وجې تړل شوې ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د پېښور په یو مسافرخانه کې موجود یو افغان وګړي شاه فیصل مشال و ریډیو ته وویل چې د هوټلونو د کرایا وس نه لري او دلته په یو ارزان ځای کې شپې سبا کوي چې د تورخم دا کشاله هواره شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي.
د هوټل د مسافرخانې ډکې دي، مسافران پکې ډېر وخت نه کې پروت دی، نو دلته تورخم بنده ده، نو موږ سره پیسې هم ختم شوې دي او بله خبره دا ده چې دغه لار چې خلاص شي صرف مونږ نه یو بلکې ډېر افغانان دلته پروت ده. هوټل دې هم ګران دی او بل دغه مبارکه میاشت د رمضان، نو یو خو مریضي ده، یو خو مجبوري ده، یو دا لاره ده، نو مسافرخانې پیدا کیږي، نو چا سره چې وس توان وي نو څوک به برداشت کوي شي، څوک به نه شي.
په دې مسافرخانه کې میشتو ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو خان کابل روان یو، تورخم لارې بند شوې دي کنه، سخت مشکلات موږ جوړ شوې کنه، په ډېر سخت تیریږي، پیسې ختم شوې دي، نشته کنه، یو نه قرض کا بل نه قرض کا وغیرہ پوښتې، تور لارې بند دي کنه، بس بره خلته تلیفون کو پیسې نشته کنه، موږ مجبور دي بلارې پاتې شوې کو اتر والو پیسې راکا، پیسې موږ سره ختم شوې دي، دلته خلک سر خان وشه، موږ سر خان زو ډوډې ته خلق راوړي کنه، خلق راوړي او خلق راوړي کنه، مطالبه دې اقدام مهرباني کنه کې د لارې خلاص موږ ته.
محمد لطیف بره د کاپیسا ولایت، نهایت تکلیف دي، به انتها تکلیف دي خلکو ته، یوازې ماته نه دیر د افغانانو ته تکلیف دی، دلته یو طرف لاره بند، یو طرف بیماران دلته پرو دی، یو طرف به روزګاری دی، یو طرف پیسې نشته، روژه دی، خلکو سره پیسې نشته، د خوراکو خو کرایه ورکی، خوراک نه ایران دی، خوراکی کرایه نه ایران دی، بس مزنانام دی، بس بعض خلک په د سپین بولدک لار راځي، هغه هم خرچه غواړي، دغه لار هم خرچه غواړي، هم لار هغه هم لار هم خطرناک دی.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خپل درس کې ویلي چې طالب ځواکونو په تورخم صفر نقطه کې په لنجمن ځای کې په نو پوستو او تاسیساتو باندې کار پیل کړی او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جواز دي، او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جواز دي. د تورخم کشالې له وجې په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. خو د مارچ په 9 نیټه دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ شوې جرګې نه پس په تورخم کې وربند او په نوو تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شوی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره جوړ شوی جرګې غړو مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی په تیره غونډه کې یو بل ته کوم وړاندیزونه ورکړي وو، دا یې خپلو واکمنو سره شریک کړي او بلې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده په هغې کې د تورخم دروازې د خلاصولو په هکله هم څه پرمختګ رامنځته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډی استپا مو کوي. د تورخم دروازې د پرانستو په اړه د ډیورنډ کرخې د دواړو غاړو استازو نن په دویمه جرګه کې ولسی هوکړه کړې او په دریو ټکو سره سلا شوي چې دواړه خواوې به په خپلو خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د دروازې خلاصولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا را د افغانستان جرګه به طالب ځواکونه په لانجبنه سیمه کې د موټرو نه جوړولو ته سلا کوي او پاکستاني جرګه به دغه هیواد له ځواکونو د جنگ نه کولو ډاډ ترلاسه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه سکال د فروری په 20مه په دې تور وتړله چې طالبان په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پرون د پېښور په باغ ناران کې د دینی عالم مفتي منیر شاکر د جنازې پر مهال د امن لپاره له ټولو پښتنو د یو موټی کېدلو غوښتنه کړې ده. په دې موقع مولانا خانزیب د وینا پر مهال وویل چې له مذهبي، سیاسي او ځایي مشرانو غواړي چې د پښتنو د خوندیتوب لپاره جرګه شي. مفتي منیر شاکر د مارچ 15مه د پېښور په اورمړو کې په یوه بمی چاودنه کې تر ډوبلېدو وروسته په روغتون کې صبر کړه. په مفتي منیر شاکر تبدیل ذمہواری لا چانه ده منلې، بلخو د پاکستان پوځ او حکومت سو واری ویلي چې د سیمې امنیت تضمن دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د نوې خوانیز کال لر رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غږ کړي چې د هیواد روښانه راتلونکي لپاره د جنکو او خزو په مخ د خوانځیو په هنتونونو دروازې پرانیسي. حامد کرزی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې زده کړه یوازې یو حق نه بلکې یو حیاتي اړتیا ده. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسیدو راهیسي د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او وای په دې اړه په یوه لایحه جوړولو کار کوي. په غزه کې نن د اسرائیلو په هوایي برید کې درې فلسطینی سړي وژل شوي. رویټرز خبري ایجنسی په غزه کې د روغتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې وژل شوي درې واړه سړي د یوې کورنۍ دي او اسرائیلي ډرون د بوریج کډوالو کیمپ سره نږدې په میزایل وشتلي. بلخوا د اسرائیلو پوځ وایي هغه ترهګر یې په نښه کړي چې له اسرائیلي ځواکونو سره نږدې یې د بم ښخولو هڅه کوله. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. د یوکرین د درې کلنې جګړې ودرولو په مقصد سفارتي هڅې ګړندې شوې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روس لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف له ولسمشر پوتین سره خپل وروستۍ لیدنه مثبته بللې ده، خو یوکرین او روس په عین وخت کې په یو بل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي سټیو ویټکاف چې د یکشنبې په ورځ یې له سی این این سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبې په شپه یې له پوتین سره وکتل، ویې ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیرش ورځني وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونۍ منلې وه د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی و چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولی دي. پوتین وویل چې دی به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند د ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که وربند رامنځته نه شي د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تېره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبې په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړې توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت تونو جوازونه تیره ونې د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د مومند اوسیدونکو وای په لکړو تحصیل کې د ولسی او شخصي شراکتداري په بنیاد جوړو روختونونو لا روختونونه لته رو دریو میاشتو راځي باندې. د ځای خلکو په خبره د روختون ډاکټرانو او نورې عملیتا تنخواګانې نو ورکول کېدې، نو ځکه یې تعالی ورته لګولې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وای چې د روختون د بیرته فعالولو لپاره 100 میلیون روپۍ منځوري شوې دي او دا چې په دغه اړه به زر کار پیل شي. تفصیل له مومندو د مشال ریډیو خبريال شهرواز ترک زیرا کوي.
د میاشتې وړاندې د مومندونو حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلو دغه روغتون چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عوامي او نجی شراکتداري روغتون نومیږي ډیر ضرب خلاص شي. دوی دا هم ویلو دغه روغتون د بیا شروع کول لپاره صوبایي حکومت 100 میلیون روپۍ هم منظوره کړي. د لکړ اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي وای دغه روغتون لا هم بند دی.
بیزو تحصیل نیمو د سر صاحب تحصیل عثمان خیل دویزی حتی دا چې د عالم چې موږ تکم نزيري د خلک بمراتل بل دې په خبره کې لاړم او ما زو وس هسپتال ټیک شوی هغه چور له مو واپس تر حالم هغه هسپتال کې کوم خاصدار ولاړ هغه راته بیان وکړ چې ورته خو چې مکه بند دی بس بند دی څوک پکې نشته دي او زمونږ په مومندو کې چې کوم د هډ کوارټر هسپتال دی اغه هم دغه شان کمزور دی. په غی کوم ډاکټران نه دوايان نه کمزوري پوزیشن باندې دی. د منګه د حکومت ته مطالبه کوم چې زر تر زره منته د خپل سپیټل کولاو شي.
ته دغه روغتون ټول عمله نن وختونه نشته. هغه تک ډاکټرانو او کډ لیبرټری کارکونکي او یا بیا نور له دغه روغتون تللی دي. هغه ته یوازې د مومندو د پولیسو غړي د حفاظت لپاره موجود دي. خو د ځای خلکو په خبره کو روغتون زر شروع نشو، هغه ته موجود اوزارونه او ماشينان به خراب شي. سید خان صافی مشهد رډو ته وای دغه تبه هر ورځ په سلګونو خلک ورتل او علاج به کاوه.
دا شان د زلون وروختي اګانی بوتراله نو هغه به د زر د هسپتال دته او دغه تبه هر قسم علاج مالجه کیدله. خو د بده مرغه څو خراسي دغه ته د پړ د نشټوري د وجنه د هسپتال بندې او تا حل بندې ډیر سخت مشکلات سره خلک مخ دي. خلکو ته خاص نقصان نسیږي، خلک غریبانه دي، هغه خپل مریضان چې باجول خار درسي یا پیښور درولې دا شنه سرکونو حالات هم خراب دي.
د لکړو دغه روختون شاو خادرینم کله وړاندې جوړ شو، هغه ته د مرف پنوم یو نا دولتي ادارې روغتي چارې شروع کړې، خو هغه ادارې ته شوخه د یو کنه پیسې ورنه کړې شوې. دغه ادارې بیا خپل عملیات ودرول. دغه روغتون چې نو یوازې د لکړو د خلکو خېګړه پکې دله، د نورو تحصیلونو خلک به هم علاج لورتل. مقصود خان دمبر تحصیل اوسیدونکي دی، هغه وای
او کر محمد گٹ ہسپتال منگ تک کلاوی نو منگ تا ڈیر نس دی دا منگ پا موٹر سیکل مرتلائی شو پا موٹر کی مرتلائی شو پا این سی پی گاڑی کی مرتلائی شو چی چا مخیل را شی پاگی کی منگا داگی تا زان رسولی شو زکر چیز منگ دا لاکی خپل ہسپتال دی ڈیر نس دی دی منگ تا بل دل تا اصلی کی دل تا ریس کیو سینٹر ہی دی تا نس دی دی محمد گٹ ہسپتال تا رامبار ریس کیو سینٹر تا نس دی دی دیسو تا دنوگی اگر مو تا نس دی دی نو دی تا با داگی ایمرجنسی مریضان دیر جل تا را رسی
دا یاد تحصیل وسیدون کے او دوبر محمد نو صوبائی اسمبلی ته انتخاب شوه ډاکټر محمد اسرار صافی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي استاد هم کومارل شوه مشاد رړو ته وای د غروختون بده پخوانی ټول سہولتونو سره سم ډیر زر شروع شي.
مونږ سی ایم سی ته ریکوست کړو چې یارا د هیلث وینا وشي چې دا مونږ ته ریګولر څنګه شي نور هاسپټلز دی چې بل دی چې ته والے شي په هغه طریقې سره کار په شروع شي کنه، خو یقینا چې زما د پاره د خپل دغه هسپتال بند پاتې کېدل یو د خفغان خبره ده چې زما د کور سره جنګېدل یا هسپتال دی روجې نه بعد به د هسپتال فنکشن شي ښه په فل کیپاسټي کې او مغه طریقې سره چې څنګه دا او مغه سي بچالو کو ان شاء الله.
د سیمه ولس هم د حکومت غواړي دغه رتون باید ازر شروع شي ځکه چې لکړو د پیښور او نږدې بندوبستي سیمونه ډیره لري آباد ده، نو که څوک مریض شي بندوبستی سیمو ته پتک ورته ډیر مشکلات وي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د غنو سیمو خلک وايي د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یې بند شوه. د دوی په خبره دا کار یې لنړی لري ساتي. دوی زیاتوي د انټرنیټ بندیدل یې اقتصاد ته هم زیان رسوي، نو ځکه دوی په کاروبار کاوه په کار د شته غورته برابر کړل شي. خو ځای چارواکي وايي خلکو د تار والا انټرنیټ په غیر قانوني ډول زنو کوون ته بيولې و چې د منلو وړ نه ده. د چارواکو په خبره په دې سره بیرا ځنی امنیتی ستونزې هم وې چې لواجې انټرنیټ بند کړل شوې ده. تفصیل لسی میزم خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سہولت ورنه واپس اخستي او هغه ستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سہولت نه دی غزیدلې او لینډ لاین ډي اس ال انټرنیټ کارولې شي چې دا مخصوص شاریو پورې هغه هم محدود دی. خزای خلک وای چې ډي اس ال نه انټرنیټ دوی د یو بوستر یا انټینا یعنی مخصوص ماشين سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو. نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپټاپ وړي او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ورکه هم دوی د انټرنیټ حق نه لري.
نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي لکه چې یوشتما پیړی دا او بل دا علاقہ کې جنگ هم ډیر وشو خو هغه خو سکے چې ربا نکلا دهشتګرد مسلط کی بیا را پس حکم تیار پی ٹی سی ایل یا هغه عمره پسې بند کړي نو اخر کار په هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خلاړ شي لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو
شمالی وزیرستان ته موبایل نیٹورک سو کل وړاندې غزې دلې دا غې وړاندې د غلطه درابطې یو ځنې لار پی ٹی سی ایل وو خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نیټورک کار کړی چې لرې پرتې سیمې د هغې نه هم محرومه دي او 3G 4G انټرنیټ خو دغلته لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي شفقت داوړ وایي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شعبې خلکو ته ستونزې دي. لږ ډېر د ډی ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړی و هغه یې هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سر امیش وزیرستان سے ددری سلویر کو لشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خوا دا ہس کال نہ پشین او 3G 4G اغا خو بیخی ور کڑی ندین او امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل و چے پاغا مندی میں امیش تلی مفتا تب کے امیش کاروباری خال کے میش می سفر چی کیم دی پا باہر ملکے سے پلے قبیلے سارا وہ کاروباری خال کے خپل کاروبار پدی نیٹ بندی بے چلاو امیش بدبخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان ربان کرو دی امیش خالق دی دی اندر نگری نا ریاستلی دی پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دی بحال کو.
دا شمالی وزیرستان دا خلکو دا غا شکایت پاڑا مو چه دا شمالی وزیرستان برستیال کمیشنر محمد یوسف کریم نو پشتل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چه دا نیشنل ایکشن پلان و رستا یو غنڈو که دیرائی دا سی پریکڑ شوی لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانوني توګه د پیسو لیږل، بغیر کسٹم گاڑی او د اسلحې پرمټونه بندول شامل دي. نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشاه شاریونه اطرافو ته غځولی وو چې غیر قانوني کارولی شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره یې د کارولو اجازه ده. بل طرف ځای خلک وای چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک لا انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سہولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 14,550، 15,515 او 15,880 کلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخره پورې دی په خپل خوښه وزي. د حکومت تر مخه 200 د افغانانو کوربتوب وکړه، نور یې نشي کولی. حکومت دا خبرداری هم ورکړی چې که د مارچ د 1.5 پورې کډوال په خپل خوښه ونه وزي نو په زور به ایستل کیږي. په سوات کې ګڼ اوسیدونکي افغان کډوال لوی کاروبارونه لري. په هغوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان په سوات کې زیږیدلي او بیرته افغانستان ته تلل ورته ستونزمن دي. دوی وای نشي کولی په دومره لږ وخت کې خپل د لکونو روپیو کاروبار راټول او ختم کړي. په دې حق ته تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکی افغان شهریت لرونکی 1.5 رحمان الله وای چې منګوره کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تجدو شریف نه 14 کړي. د خپل رونو سره د 13-14 کلونو راهیسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اوریدلی چې ورته حکومت وای بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالبا اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی، تش دکان دی، او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او داسې 25 لکه په اونګم باندې خلکو، 10-15 لکه زمونږ په خلکو باندې چې معمولی حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي، 2 کروڑ او 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې، اډا کې شو، دا او بیا 40 کنٹینر 50 کنٹینر دسی راضی په یو سیزن کې د یو کسو هغه تاسو خپل بجټ ولګوي. دا غي چې یو کنٹینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنٹینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو، نه دغه کولی شو. خپل چې منګل ته زوم نو زمونږ نه پټه شته، نه مجه شته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي. نو ټینشن خو ډیر زیات دی سر جی.
منګوري سره نږدې د امانکوټ سروي کرن مرزا چې د کالو دوه دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکوټ سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي، او نو دی او دغه خاندان خلق په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دوکان ته راوتی یم، او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو، ډیر عمر مې دلته په کرکټ کې مستې ده. زما بچپن هر څه دلته تیر شوی دي، که زوري او که رضای جسمه لږ زیاته غونته کې وایي، ځکه زموږ هغه مینه او هر څه دلته هغه شي دي. که نه هغه ځای لهمونږ نه دی لیدلی، اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې، مونږ خو پیدایش او هغه هر څه دلته دي. نو د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي، اوس هغه حالات داسې راغلي دي نو حکومت په سلی یو
دلته د سونه اساسي سونه کاروبار
کاروبار خو زما دوه دوکان دي، انویسټمنټ مې خډیر 40-50 لاکھ روپۍ دي. موږ 15 یو فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چې د مارکیټ کې کاروبار کوونکې د وزیرستان نه راغله، عبدالقادر وای چې د 13-15 کلونو راهسې روزګار کوي. دی وای سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینرو ټوکی راوړي، دوی او د سوات ګڼ کاروبار کوونکي ترې په قرضو مالونه واخلي او روزګار کوي. کچرې دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی، ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
15 کاله د خلکو کاروبار کړی دی، 15 کاله کې د سمو خوړل دسکلی دي، خپوی دی خبرو باندې دا خلک لاړ شي، داسې آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کو کنه، دا به خبر ختم شي. نو ته لکه 2-5 کال کاروبار کوي، د خپل کاروباري خلک دي، خپل کاروبار سره کار ساتي، چا په معاملو کې کارونه نه کوي، نو نور خلک راځي بیا پر خدای څنګه بوختي لري مسره مخفو دي خبر باندې.
د پاکستان حکومت 13 ورځو کې اعلان کړي چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړي چې ورته اي سي سي کارت یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړي شوي، دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه د سره به 3,00,000 افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي، ګینه د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وردو افغانستان ته. د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند په زنی خېلو کې د سیموالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د دغه سیمې د یو پخوانی استاد د مړینې دویم تلین ولمانځل شو. د برنامه منتظمینو ویل پخوانی ښوونکی میر قدیم تلاش د دوی په سیمه کې د پوهنې د بهیر پراختیا او د نوي نسل ښوونې روزنې ته خپل ټول ژوند وقف کړی و. د دوی په وینا غواړي په دې کار سره وښي چې پښتانه انا د هغو شخصیتونو نمونه په عزت یادوي او لمازیه چې هیواد او خپل قام ته خدمت کړی وي. تفصیل له خوستا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل را کوي.
دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنې چې زموږ د منتقل لپاره د تر سره کړی و، د علم په برخه کې په کومې لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې هم د خطر موږ د ځوانانو راپورته شو ترڅو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دواګانو وکړو د پکړونو موږ بحث وکړو ترڅو چې زموږ په آینده راتلونکو نسلونو د دې د کړنو د دې علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخبر حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دې منطقې په سطحه ان تقریبا اولین استاد دا و چې دلته د هغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استاذې وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا د میرکادیم د دغه منطقې د شاګردونو په روزلو کې د شاګردونو په جلب او جذب کې د مکتب په جوړولو کې په دې حساب کې میرکادیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د خون کې میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردونو تر شوي دي، څوک د هغې شاګردونو تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک چې دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرلپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاز پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیاتې ښې خاطرې ته نه لرو، که ته وایم موږ کتابونه به ولیکو، ځکه چې استاد برکت و چې موږ تر پانتونه او تر خپل لوړ زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندونې او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال رادیو د خبرونو د دې غړی اخیری برخه تر رسیدلی او د دینی تعلیماتو خبرونه لرو. د روجې د ځنګړې لړۍ په نن نه خبرونه کې او رای چې لخپلې خاورې او وطن یا هیواد سره میناس شری حیثیت لري و بوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ل مکه څخه مدینه ته هجرت کاون ولی یې په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروا نه دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور کړ نو کومنګ او تاسو فکر وکړو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي، په دغه خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنته چې کله ټولې لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړه. او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمې ته او دا به ویل چې ای خوږې مکی کدی کفارو زنوې محرومه کړې استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبېس کله نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه کړې دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه ای مکی مکرمی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمی په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زده دوی سره خو برتاو وکما، خو اخلاق ور سره وکما، هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې او عمره ورته پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړله په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېده او په بل کال کې د راتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې مکی مکرمې ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې هغه ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړې وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړه چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ سنوی وو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی وو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت. نو مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ الله.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.